د شپې نه بجه شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغوی دوه خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 15 ایرانی بندیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو درېیم هیواد ته ځي او دوه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې دعوې مقدماتي استماعیه غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24مه د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د دوو کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بېل داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې تمه چې زموږ ښوونځی دې شروع شي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د تیر شپې وروختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډیر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو خلاصنیوي وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخه لري چې د مغد معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر بندیز دوه کاله واوښتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکي نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی د پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي.
دو کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدو انکه بشری سرغړونه بللې ده چې په وینای په وګد محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دلی کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
داسې مال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وروستیو کې د طالبانو اوسنی رژیم غیر مشروع بللی، خو په یولی کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نیټه نه ده رسنیزه شوې، خو بیلابیلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي. دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې ملا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلېږلی و. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپور نه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. د پاکستان د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلی او وروستیو کې د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بللی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مخته کیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابیږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نو وروسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره، تعلقاتو د بهتري لپاره ډیر چانس نشته. ده
په تاسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیټي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورنډ کرښه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه رنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او سړکونه یې رنګ کړي دي او درې کسان یې ټپیان کړي. دا سیلابونه تېره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه 11 بجې خوشا د کونړ ولایت اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز اورښت له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2.5 کیلومتره د غاښي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونه راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي تاج ولی، رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړي دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ دا د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري برکلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بېخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروي کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تېر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي، بالخصوص د ایثار په کلی کې د خلکو کورونه وړي مالونه وړي کرنیز ځمکې وړي ډیر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه هم غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرستې وکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي چې دوی ډیر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تېرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې 1.5 کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا 600 بکسې له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلې ځمکې باغونه سرکونه پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي. د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم دې غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی، خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق ته د وینا وخت ورکړل شي، نو تر یو حده به وکولای شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي که د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وی، کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماتیکي، سیاسي او سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو اتیاییمه غونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خاغله معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای او اوس بیا په ملګرو ملتونو کې استازی هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یو حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیاییمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی و، څو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیاییمې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45مه غونډه کې هم چې تېره اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیایي هدفونو ته د رسېدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپلو دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او برېټانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوې او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړې تور پورې کړی چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي وو چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې به بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
افغانی سری میاشتې ټولنې 8 تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغانی سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام 8 نور ماشومان د کابل دوه سیمیزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلانې لمخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوری نظام له نسکورېدو مخکې دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوې په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی محمود وای د افغاني سره میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج فیدې وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري وه، یا نه پوهیږم چې څه وشول. هغه ظاهر شو دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سره میاشتې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو 2 میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو له مخې افغاني سره میاشتې ټولنه له 9 خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سره میاشت د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د اغاجان په نوم د بند جوړولو امکان شته.
دا محمد قادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دې د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه خال مریضو ایندارو راپورته کوي. محمد صابر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي. خو نوموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د اغاجان په نوم بند جوړ سي نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په سطح ورور موږ دم غواړو دونکو دم نه سړي خونی دي راته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جګه وکي.
وا خو دغه غوښتنه لرو. موږ د کلوي د کوچنۍ دی اوله غوښتنه زموږ د بندونه دي بندي د دغه اغاجان بند دوم ټپال کې ورور سړي خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی. د هم د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره نږدې 100 متره برمه وهلې ده.
وسه د 100 غاز 200 غاز یو نیم 100 غاز سره کاږه هغه ګای وچی ګایره باندې نو د اوبو سیستم ډیر کمزورې سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو. نو موږ خو رعیت نو باید موږ ته خدمت وکړي. موږ د اوبو د کمې خواکو ډوډۍ د کمې خواکو کې د یو ډنجرته وته چې هغه به ماته په درو خوري دا اله غارونه ماته څه ګټه کوي دا په درش کې.
سیپولا د همدې سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کچه راکمه شوې ده.
د اوبو سره بېخي سل په 15% کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی. دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی بس یو برمه موالی ده په هغه اوبو. هغه کمزوري سوي دي ډیر زیات وچې دي په مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي ستایت سو بلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتلی.
لا دی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یا په نږدې راتلونکي کې به اوربندي کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست څلګونو چې دمونه جوړ کړی دي ان شاء الله باندې کارو کې دا هم ډیره فائدہ ورسي. او دوه هم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه د سر ته رسیدلې دي او امید سره چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم وشي.
دا په داسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د اروزګان ولایت د چنار ټول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلاري جوړي او د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا وخت د شپې 9:30 دی، پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر اکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت ونیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. د شمال ختیز بدخشان ولایت او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. د سړک 15 متره سور لري، او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تن امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطاري وی الوتکې نن دا 15 کسان او د هغو دوه تن خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل په امریکا کې د 15 ایراني بندیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي، او دوه نور به په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. ښاغلي کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او وروستی خبر دا چې روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې دعوې مقدماتي استماعي غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې یې د ډلوژنې مخنیوی کاوه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 50 دقیقې بحث ته هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسما خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې ډېر نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي.
یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژدافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یوه عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو مېلمنو سره څېړو. مېلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېر اونۍ خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دوی په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هماغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداري ده او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره دي، پروګرامونه دي چې هماغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په یو ترتیب غواړي چې را داخل کړي. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کومه چې د ایرانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان یو تعداد کېدای شي یو وښنه ډله حتی ویل کېږي په افغانستان کې، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآنو په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمله کوچه تسلیم اسلامي کمه مدایا چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده هغه لري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده د هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای کار رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دغه نه بیرته پاتې نشي او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمیت پیژندلونه نه اوسي. ګرچې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته دیاد شي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنې داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسون یا میثاق په بینملي اړیکو په بینملي حقوق کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پیژنم، دغه چې تیر هیواد په رسمیت پیژنم، دغه چې تیر هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فاکتو نه دی. ما په نظر د بنګلی حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پرسته پېژندلې، ولو چې دا خبره په خوله نه راولي، ولو چې کله چې ته سفیر لیږې یو ځای ته، دا د هغې حاکمیت پرسته پېژندل.
مننه جرګه، په دې به خبرې بیا هم وکړو. مننه عنایت الله همام، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې، رڼا یې پرې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستوه او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه یې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارسپون. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته بوایت ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې د مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قواد موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو او امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیو پولیټیک له لحاظ څخه، هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو یو میخانیکیت وو، که چېرته یو یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې او بل قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي، دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده. او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ، خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې دلته شکست وموندله او خپله قوه را وباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې څه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي، را بللی دي، چینایانو اولاد ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالره اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډېر لري فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال که دا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه، ځکه چې داسې یو څرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و، امریکایانو کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه ده چې په
افغانستان کې وو او دا قدرتونه و نه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې و راوباسي. دا یو بختلا یو لوی سوال ده.
مننه. بل
کای هم کدی دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم به دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي او شرکتونو په بشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. دې به بیا هم خبرې وکړو. یو بهشت بوډان دي تقریبا د شپک څبان د شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب. مخکله دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره ښې اړیکې درلودلې. په 15مه دوی کابل ته ننوتل. د اګست په 15مه وبخي یوه میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوي کوربه او متقیب کیو ملا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې چین له طالبانو سره ښې اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغو اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته وراوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین کو خاله نوری لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې وخت تا نه چې سات مختوري
یو یو شی اضافه کوم جان باسه. په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامی، په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کولې، که هغه د بیارغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبر من دی کې چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دی خپل حریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدی شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ سره البته اوس مشروعیت نه لري، ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکی، ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره.
خدا جنبه صاحبیه او رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک، ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني. چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزواله چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي، د کار حق ورکړ شي، د زکات حق باید ورکړ شي. په ښکارا خو موږ د چین په دې دا ډول سرګندونه نه دی اوریدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم انګلیسي. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږی وو. سید ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د بین المللي حقوقو د شاګرد په حیث چې په ملي حقوقو کې د سکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جنپاس دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوری نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوری نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډېر شته ده، مثلا فلسطینی اداره هم یوه اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ ستاسو هغه چاکټوف ته هغه ویل چې موږ تاسو دې په کډیل قضیه ته څنګه ګورو. په ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي اړخ تشریح کړم. ګوري خبره څه شي کېده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه چې بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې بیا مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي کوي اوسي. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ
څنګه به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېرې متضادې شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې راپیدا شوه، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان باسه، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډېره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړله، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریدور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی. پرون لږ چې ګمانه 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریدور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډېره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریزه راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریدور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکې نه د دې مخکې نه خپل اهمیت را ساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهمتر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کېدنې په دې استالین، خصوصا په د روسانو چې په منطقه کې حاکم شو. استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استاند را پیدا شو، دا مختلف اوضاع اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو هغهونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو پاکستانی یو یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده ساين وای چې نو د یو ترایلاترال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه کړو چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د تراکرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا کدا لار جوړ شي دغه ډیر کیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره خدي خدا د یو تغییر جذب تغییر منطقه نه راولي. ها هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه لار
کې یو لار یا کمربند دې سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغه څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي که د ټول شموله حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی دی د ښځو نجونو په ګډون.
ښه، چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږکان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومي بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي، هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا هم نور. چین خپل موخې لري، خپل نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر خصوصي تاسو یادو کړه دغه قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایران او سرنوشت باید معلوم شي. د بل خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا د ډلې چې په افغانستان کې دي، یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې په ګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. او زمونږ د مال چې مې مخکې تاسو ته ویلي، خپل کتنه په افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین د شل کال د وادي ورکوین په دغه معدنو باندې منابع او خوشاوخوا یې حسارونه کاغلي دي، هیڅ دي خو عملی کار نه کوي. اوس چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیمول.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همام صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي دي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني؟ داسې آیا نه 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 کانې لیدل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخکاره ده چین پا طولو نلای که یوازانه ملک چه طالبان و سرخه علی که لری او با چینایان دی چینایان یو سنتی پارک هم افغانستان ده پارا پا نظر که نیولی دی چه تقریبا یو بیلیون دلار شوخا دغه دی زمکر سروی کردی دی نو ضروری خبره ده چه دا چینایان اوس دا چه اخپلا پا دی وقت که یو نوی نماینده را و تاکل دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوال اړیکو شننکې عنایت الله همام د سیاسي او نړیوال اړیکو شننکې غوث جان باسط د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.